تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د پخپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د پخپل اخیری مدار کې اوه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د پخپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، او په دې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل آخري ګروپ کې آخري مدار کې اووه الکترونونه لري، او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپله یو فلز دی، او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي، او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو آیون پیژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یوه لاتیني کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارج لرونکي ذرې یا هر چارج لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا همداسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کښې بې نظمي رامنځته سي، ګډوډۍ رامنځته سي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپله الکترون د لاسه ورکړي، او یا هم الکترونونه یې کم سي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کښې یې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپله یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپله یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي دی په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي دی په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوه، او داسې نور مثالونه هم سته چې تاسو په دې لاندې جدول کې وینئ چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یوه آیونونه هم په همدې ترتیب شوي دي. آیون چې ده خپله په دوو ګروپونو ویشل سوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونو ته ویل کیږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبي آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کښې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بېلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیټ دی، سلفیټ دی، او په همدې ترتیب نایتریټ دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دي په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د دوه ویشتمې صفحې څخه پیل تر دیرشمې صفحې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. ازو گرانو زدکون کو سایکلو الکانونا پیجونو که زه هم موش او تاسو ویلی و چی خپلا سایکلو الکانونو چی دی هاگوی ده الفاتیک مرکباتو ده دولون سخش میرل که دل چی سایکلو الکانونو چی دی هاگوی ده کاربون ده اتومونو چی خپلا ده حلکه پا بنا وصل وی عبارت ده سایکلو الکانونو سخه دی چی ده سایکلو الکانونو ده کورنی لمرای مرکب خپلا د سایکلو پروپان په نوم سره دی چې ډیر ساده مرکب ده او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي که چیرې د هومولوګ د سلسلې پر اساس وګورو د دوی عمومي فورمول دی CnH2n چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي دوی چې دی د ځینو هومولوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولی سو چې داسې ترتیب کړو د بېلګې په توګه سایکلو پروپان که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسئ دا د دوی هغه د هومولوګ پر اساس عمومي فورمولونه دي او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې د هر کاربون تر منځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او په عین وخت کښې د دوی تر منځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړی یا هم حلقه ته ورته بنه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دی په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو یا مثال د سایکل کلمه اخلو بیا وروسته موږ او تاسو کولی سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو د بېلګې په توګه په بیوتان مرکب کړي کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه بیا وروسته د ټوله مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو وایي چې سایکلو بیوتان ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده د کاربونونو شمېر یې پنځه ده په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر یې پنځه او یو سایکل یې جوړ کړی ده په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یې دی چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر یې شپږ او د هایدروجنونو شمېر یې څوارلس ده په همدې اساس کولی سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شو وپېژنو یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بنه یا هم جوړښت ورته ورکړو خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته ځکه که چیرې د کاربونونو شمېر یې د دریو څخه کم سي دوی سایکل بنه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې غیر مشبوع هایدرو کاربونونه لرو چې غیر مشبوع هایدرو کاربونونه خپل هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د ایسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې زیات وختونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دویو برخو باندې ویشلی سو چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د ایسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو غیر مشبوع هایدروکاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي حال دا چې مشبوع هایدروکاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي د غیر مشبوع هایدروکاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبوع هایدروکاربون د نوم ANE د ورستواري په عوض کې د ENE ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولای سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو لکه لاندې فرمولونه کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګوري کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپل غیر مشبو هایدروکاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای ان ای کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د وای ان ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی ایتان مرکب شي د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه. خو که چیرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ای ان ای پر ځای مو ای ان ان ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي چې خپله الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړونکي یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده سی این ایچ دوا این چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو یعنی د این ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د دوا این پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو چې د دې سلسلې له مرکباتو څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې این ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د این پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې این قیمت دوه همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو صرف د این پر ځای باندې دلته دوه واضح کوو. کله چې مو دوه واضح کړل د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره. نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه ګونې ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپک په طریقې سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړې خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو داسې چې خپله د آیپک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو. نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کښې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو او شماره ګذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربون و دوه ګونې اړیکې ته نږدې ده د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه شماره ګذاري چې کله اوسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربون نوم اخلو کوم چې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو. وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کښې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کوو د ای این ای کلمه ور زیاتوو زکه چې مراد تاسو وایي دا الکینونه دي، نو د الکینونو پر اساس باندې د ای ان ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ تاسو کولی شو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو، لکه څنګه چې موږ تاسو دلته ترتیب کړو. وینو چې شماره ګذاري وسوه او زنځیر انتخاب سو، نو لومړی موږ تاسو د شماره گذاری هغه کاربون نوم واخلص چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چې شته پنځان ده، صرف د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه مور زیاته کړه، وایي چې په لومړي کاربون باندې پنځین. یا هم مثال که چیرې بل مرکب په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیگزین، داسې نور مثالونه هم ورکولای شو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي یا هم الکینونه چې دي، د دوی د سلسلې لومړی درې مرکبه چې دي، هغه د کاربون د اټومونو شمیر یې له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي. یعنې دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پیلیږي تر څلورو پورې، یعنې تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی، د دوه څخه کمیدای نه شي. او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې، او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي، هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي. او له هغوی څخه وروسته، یعنې د اوولسم شمارې څخه وروسته، دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده، هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې، یعنی مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي، په هماغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي. یعنی که چیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي، د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي. او که چیرې د کاربون د اټومونو شمیر کم سي، نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس، یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. تازو ګرانو زده کوونکو، د ایتلین استعمال وایي چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي، هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي، چې دغه طریقه خپله د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي، چې خپله په لانتنی ژبه کښې پولی د څو یا د ډیرو په معنا سره ده. او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې، همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې، او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې، موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې، دوی ته یا هم د تودوخې په شتون کې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړئ. دوام سوال، د الکینونو د کاربون او کاربون ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري؟ د الکینونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه تشریح کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند بیاستې. زه دیانا صلحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مایا، چې ستاسو د کتاب د 145 صفې څخه پیل تر 150 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې د مادې حالتونه وه، جامد، مایع، ګاز حالتونه. جامد حالت مو وویله چې د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې وه کمه وه، د ذرات یو بل ته ډېر نږدې او تراکم کېدل وه، او همدې ترتیب حجم او کتلې درلودونکې وه ټاکلې، او شکل او حجم درلودونکې وه. نن ورځ راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مایعات پېژنو، په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کېږي. مایع چې دی خپله د مادې هغه حالت ته ویل کېږي چې شکل یې غیر معین وي او حجم یې معین وي. یعنی دا چې دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري، او د دوی د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده، او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده. نو ځکه دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو په د مایعاتو ذرې چې دی نسبت جامداتو ته، د جامداتو په پرتله دوی هغه ذرات چې دي د ګازاتو په نسبت نږدې، او د مایاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې دا مایات عمومي خواص هم موږ او تاسو وایي ګرانو زده کوونکو، چې مایات خپله ټاکلی حجم، ټاکلی شکل نه لري، د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیفه دي، کمزورې دي نسبت و چا ته، نسبت جامداتو ته. ځکه جامدات موږ او تاسو وویل چې هغوی کلک مواد وه چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایع چې دي نسبت جامداتو ته د مایع دي، او په همدې اساس د دوی انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیفه دي. بل مایعات ګرانو زده کوونکو، د هغوی چې دی د دوی د مایعاتو د ذراتو خپرېدل چې دي نسبت د ګازاتو ته چټک دي، ژر کولی شي چې خپاره شي یو خوا او بلې خوا ته، او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دي زیات دي، او د دوی د جذب قوه نسبت چې شته جامداتو او ګازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایعاتو عمومي خواص دي. د عمومي خواصو د جملې څخه یو څو مهم ټکي موږ او تاسو ولوستله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د مایعاتو او ګازاتو د خپرېدلو پرتله کول وایو، چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کول یې کوو. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې د ګازاتو ډېر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی، نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دي. خو دا مطلب یعنې په مایاتو کښې ډېر لږ دي، یعنې په مایاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایاتو خپرېدل د ګازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چشتي نسبت ګازاتو ته زیات دي. نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنې کچیرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکړو، کچیرې یو مایع په نظر کښې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ور زیات کړو، کله چې موږ او تاسو او رنګ په کښې زیاتوو، دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کښې کرار کرار خپرېږي، یعنې د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چش کېږي په کافي اندازه سره رسول کېږي، او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کېږي. نو د مایاتو د تراکم وړتیا چې ده د ګازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د ګازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د ګازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کېږي. نو مایع چې دی سطحې کشش لري، د یوې مایع میل د خپلې سطحې د کموالي لپاره د سطحې کشش ته وایي چې له ځانه څخه یې شي، او د دې مایع په سطحه د قواو د توازن د نشتوالي له امله رامنځته کېږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایع چې دي نسبت ګازاتو ته د دوی خپرېدل چې دي د خپرېدلو په پرتله چټک دي، او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات خو د ګازاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولای سي چې هرې خوا ته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. نو ګرانو زده کوونکو، د مایعاتو او د ګازاتو د خپرېدلو پرتل کول او مقایسه کول راځو ګران زکون کو دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو د تودوخې ځینی اغیزې دی په مایاتو باندې هغه وایو چې لمړی براس کېدل او یا هم د مایاتو د براس فشار دی چې د مایاتو یو مهم خاصیت شمیرل کیږي چې هغه هم خپل براس دی او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایات څخه شمیرل کیږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې د جامدات او د غازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بیل ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري. او په مقابل کې یې بیرته د مایع مالیکولونو چې دی هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دوی حرکي انرژي هم د هغوی غازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هر شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي خو ځینې یې بیرته ورو یا سلو یا هم کرار حرکت کوي. خو دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینې محیطونو کې سلو، په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنی که چیرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپیژنو، بړاس چې د خپله د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلیدل په ګاز باندې عبارت ده، چې څخه ده د بړاس څخه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایاتو د بړاس فشار هم وویله، چې هغه فشار ته ویل کیږي چې د بړاس شویو مالیکولونو څخه د مایع په سطح کښې رامنځته کیږي، چې دې ته موږ او تاسو د مایاتو بړاس کېدل وویله. زه ګرانو زده کوونکو، یو بله ځانګړتیا د مایاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایاتو ایشېدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کښې وایو چې که چیرې یو مایع په سرلوڅ لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي، تودوخه یې زیاتیږي. خو د مایع د ایشېدو په بهیر کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي، د ایشېدو ټکی یې هم ثابت ساتل کیږي. نو موږ او تاسو وایو د یو مایع بدلیدل په بخار باندې، کله چې د مایع د بخار فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي، د ایشېدلو په نوم سره یادیږي. یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده پکښې چش راځي، په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو، د دې تودوخې د دې باعث کیږي چې د اتموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي. نو دلته د مایع په چش راځي، په جوش راځي، یعنی د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بړاس فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي او د ایشېدو درجه بلل کیږي. که چیرې د یوې مایع د ایشېدو په بهیر کې د هغه د ایشېدو ټکي موږ او تاسو وویل که چیرې ثابت شي، په دې وخت کښې د اوبو د ایشېدو درجه چې ده په اتموسفیر فشار کې 100 درجې د سانتي ګرید یا د سیلسیوس سره برابریږي. خو په لوړو ځایونو کښې کیدای شي چې بیا فشار 650 میلی متر د سیماب اوسي. یعنې که چیرې په اوبو کښې وګورو، په اوبو کښې 95 درجې په سانتي ګرید کښې اوبه چش کیږي، په دومره درجه د فشار د 650 میلی متر د سیماب په ایشېدو راځي یا ایشي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو د ایشېدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سرپټو لوښو کښې باید ترسره نه سي یا هم دا نه ترسره کیږي، ځکه په سرپټو لوښو کې د ایشېدو پروسه نه ترسره کیږي، ځکه چې په سرپټو لوښو کې بړاسونه ټولیږي. کله چې بړاسونه ټول سو، د مایع سطح بړاس راچاپیروي او د مایع د سطحې فشار چې کیږي لوړیږي، چې د مایع د ایشېدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي، په هغه کچه په سرپټو لوښو کې د مایع پر سطحه باندې مجموعي فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات سو، د ایشېدو بهیر نه ترسره کیږي. نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشېدل چې ته په سرلوڅ لوښو کې ترسره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشېدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کېدل، دا موږ او تاسو بړاس وویله. راځو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایو، چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې څه اثر لري، یا یې بدلون او تغییر کوي او که یا. ګرانو زده کوونکو، که چیرې یوې جامدې مادې ته تودوخه ورکړل شي، د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي او همداره ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي. خو که چیرې مایع ته بیرته تودوخه ورکړل شي، دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیل شي یا هم بدل شي. نو برعکس، که چیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع او که مایع څخه بیا تودوخه واخیستل شي بیت په جامد باندې تبدیلیږي. نو دا هغه درې ګونی حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع، مایع په ګاز او دغه سي ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر چې کیږي رامنځته کیږي، چې دا خپل موږ او تاسو کچیر مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي، تودوخه په یو ټاکلې درجه کې ویشيږي او د ګاز فاز رامنځته کیږي یا په ګاز باندې تبدیل شي. دا ټول هغه اغیزې او تاثیرات دي کوم چې د یو په یو مادې باندې د چا له وجې د تودوخې له وجې رامنځته کیږي. او بل ګران زده کوونکو، هغه انرژي چې یخ ته وردننه کیږي د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې دي یو له بل څخه جلا کیږي. که چیرې موږ او تاسو جامد ماده